دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم دا خبرونو لستون کې سید سلیمان شاه په تیرو څلور ساعتونو کې آتش پیت ناروغان د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د کورونا د کووېډ 19 وبایي ویروس په ناروغۍ باندې مړه شوي دي. 134 پیته تازه پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا د وزارت وایان وحید الله معیار نن د جمعې په ورځ د غوایي یا سور په 12مه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په ټول هیواد کې اوس په دغه وژونکي اوبایي ناروغۍ باندې د اخته شوو ناروغانو شمېر 2309 ته لوړ شوی دی، چې له دې جملې نه 1500 په قندهار، 1400 په کابل، 40 په هرات، 14 په بغلان، 6 په ننګرهار، 6 په جوزجان، 15 په کاپیسا، 4 په بامیانو کې، 4 په بادغیس، 4 په بلخ کې، 2 په سمنګانو کې، 3 په لغمان کې، 2 په میدان وردګ کې، او یو کس د پروان او نورستان په ولایتونو کې پریخته شوی دی. د معیار په قول دا موزی ویروس اوس د افغانستان ټولو 40 ولایتونو ته خپور شوی دی. توقع ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډیر ژر له خپل سیاسي سیال او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره چې خپل موازي حکومت یې مخکې اعلان کړی و داخلي اختلافات پای ته ورسوي او د حکومت د نوي مصالحتي عالي شورا د رئیس په توګه ونوموي. د اشرف غنی دویم مرستیال محمد سرور دانش پرون د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې د ښاغلي غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي ناندرۍ چې تېر کال د افغانستان د جمهوري رئیس د انتخاباتو نه وروسته پیل شوې وې د نوموړي په وینا پای ته رسیږي، خو ښاغلي عبدالله او اشرف غنی په دې اړه مستقیما تبصره نه ده کړې. زمون خبریال په کابل کې د مطبوعاتي رپورټونو په حواله وایي چې د سیاسي مشرانو په ګډون د یوې نوې عالي دولتي شورا د جوړېدو په اړه کار روان دی. د افغانستان د بیا آبادولو د پروژو لپاره د امریکا د فدرالي حکومت د ځانګړي مفتش دفتر یا سیګار په تازه رپورټ کې ویلي دي چې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو د مرګانیو حملو په اړه معلومات له مطبوعاتو نه پټ ساتي. دا رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګن د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امر افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر په کمولو باندې غور کوي. د سیګار په دې لنډ رپورټ کې راغلي دي چې طالبانو سږ کال د پسرلي په پیل کې خپلې حملې ګړندۍ کړې. د دې رپورټ له مخې د دوحې د سولې د موافقې اصل هدف او غایه دا وه د سولې مستقیم مذاکرات پیل شي او په افغانستان کې د یو سوله ییز سیاسي حل لپاره لاره هواره شي. په واشنگتن کې د امریکا غږ خبریال جیف سلیډن وایي چې د سیګار سر مفتش جان سابکو په خپل دې رپورټ کې د جنگ په اړه د معلوماتو د پټولو له امله پر پینټاګان باندې انتقاد کړی دی او ویلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان ولسي وګړي اوس هم د جنگ، تشدد او د کورونا د وبایي ویروس له خطر سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت په دغه هیواد کې د ثبات او استحکام وروستۍ پیمانه هم له لاسه ورکړې. د امریکا غږ خبریاله عائشه تنظیم هم په خپل رپورټ کې وایي امنیتي وضعیت په اړه سم ارزیابي ورځ په ورځ مشکلېږي. سړک د غاړې د ماین په یوه چاودنه کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. امنیتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه د غوایي یا سور په 10مه هغه مهال رامنځته شوه چې وژل شوو کسانو د سپرلیو په موټر کې سفر کاوه په ماین اور برابر شو. چارواکو وویل چې دا خلک له لوګر نه را روان شوي او د غزنی د ولایت د اندړ ولسوالۍ ته تلل. چاودنه د پکتیکا او غزنی ترمنځ په عمومي سړک باندې شوې ده. حکومت یې پړه د طالبانو په غاړه چولی خو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د سیف د چلډرن په نوم خیریه مؤسسه وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو نه وروسته له 2 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ شوي دي. دغې خیریه مؤسسې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د ماشومانو د لوګي یو غټه وجه دا ده کاروباري مرکزونه تړل شوي دي او خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د سیف د چلډرن مؤسسې خبرداری ورکړی دی چې له 3 میلیونه ماشومانو نه علاوه د افغانستان د 2 میلیونه نفوس تقریبا 3مه برخه خلک اوس د لوګي او فقر له خطر سره مخامخ شوي دي. په سعودي عربستان کې د کورونا د کووېډ 19 په وبایي ناروغۍ باندې 122 ناروغان مړه شوي دي او د هغو ناروغانو شمېر 2253 ته رسېدلی دی چې په دغه وژونکي وبایي ویروس باندې اخته دي. د ایران د حکومتي چارواکو په وینا د کورونا د وبای ویروس 94,640 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د مړو شمېر د پنجشنبې تر ماخوستنه پورې 6,028 ته ورسېده. په پاکستان کې هم تر اوسه پورې 315 ناروغان مړه شوي دي او د حکومتي ارقامو په اساس په هغه هېواد کې 14,818 ناروغان په دې موزي ویروس باندې اخته دي. په روسیه کې هم 1,030 ناروغان مړه شوي دي او د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 106,499 ته لوړ شوی دی. د کورونا د کوویډ-19 وبایي ویروس باندې په اروپا او امریکا کې هم په 10,000 ناروغان مړه شوي دي. د پنجشنبې تر ماښامه پورې په نړیواله کچه 233,338 ناروغان مړه شوي وو او د مثبتو پیښو شمېر اوس 3,252,986 ته رسېدلی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې تر اوسه پورې په مجموعي ډول 3,583 ناروغان په دې وژونکي وبایي ویروس باندې مړه شوي دي او 115,450 کسان پرې اخته دي. د نیویارک د ښار د بروکلین د ناحیې د یو فیونرل هوم یا د مړو د مذهبي مراسمو د ادا کولو د خونې مخې ته په دوو ټرکونو کې د 15 کسانو مړې موندل شوي دي. معلومه نه ده چې دا کسان څوک او چا دلته ټرکونه ودرولي وو. د کورونا د کوویډ-19 په ساري ویروس باندې تر ټولو زیات ناروغان په نیویارک کې مړه شوي دي چې مجموعي شمېر یې اوس له 15,846 نه لوړ شوی دی. د دغه پر نفوسه ښار په تاریخي هدیرو او قبرستانونو کې قبر کیندونکي څلور ساعته کار کوي خو د مړو شمېر دومره زیات شوی دی چې هغوی ورته رسیدګي نشي کولی او زیاتره له وارثه په ډله ییزه توګه خاورو ته سپارل کیږي. له ډېر مخکې نه هم په ناڅاپي توګه د شمالي کوریا د موجوده مارکسیستي رژیم د سقوط او زوال په اړه ډول ډول اټکلونه شوي وو. څلورو لسیزو په موده کې یو اټکل هم درست نه دی ثابت شوی. د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې په 1953 میلادي کال کې د خونړي جنګ په پای کې متارکې له اعلان وروسته زیاترو کارپوهانو، استخباراتي ادارو او سیاسي مشرانو دا فکر کاوه چې د کیم ایل سونګ د کورنۍ شخصي واکمني به زر پای ته ورسیږي. حقیقت دا دی چې نه د شمالي کوریا ولس او نه استخباراتي ادارې په سمه توګه پوهیږي چې اصل حقیقت څه دی. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د چین د اوهان په ښار کې د تېر کال د کورونا د کوویډ-19 وبایي ویروس یوه طبیعي پدیده وه او د انسان لاس پکې نه و. د ای پی خبري اژانس د پنجشنبې په ماښام د امریکا د استخباراتي ادارو د یو رپورټ په حواله ویلي دي چې دوی په دې اړه خپل تحقیقات جاري ساتي. د بی بی سي د یو رپورټ سره سم د هند بالیوډ د سینما گانو پیژندل شوی ستوری او اکټر رشی کپور د پنجشنبې په ورځ د 18 کالو په عمر مړ شو. د رشی کپور کورنۍ په 1940 میلادي کال کې د پاکستان د جوړېدو نه وروسته له پېښور نه هند ته کډه کړې وه. دا او د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خپرونې اوري. په افغانستان کې د کورونا وایروس په ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر 2,319 تنو ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي د نورستان په ولایت کې هم په دغه ناروغي یو تن اخته شوی چې ورسره دا ناروغي اوس څلور دي شو ولایتونو ته رسیدلې ده. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله رپورت راستولی.
د عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر وحید الله مایر د جمعې په ورځ خبريالانو ته ویل چې د نن ورځې تر غرمې مهال پورې په 14 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 1,319 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې چې ورسره په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر 2,319 تنو ته رسېدلی دی. خو ښاغلي مایر ویل چې په دې شمېر کې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د لابراتوار د تیرو 30 ساعتونو لابراتواري نتیجې نه دي شاملې چې دغو نتیجو د رسېدلو وروسته به دا شمېر نور هم پورته لاړ شي.
پیښې په قندهار ولایت کې 15، په کابل کې 24، په هرات کې 24، په بلخ کې 24، ننګرهار ولایت کې 6، بادغیس کې 24، لغمان 3، بامیان 24، بغلان کې هم واقعات زیات شوي چې 14 واقع، سمنګان 3 او کاپیسا 15، جوزجان 6، پروان 1 پیښه، وردګ 2، نورستان کې هم 1 پیښه ولیدل شوه. په تیرو 24 ساعتونو کې 50 تنه ناروغان دی کووید 19 روخ شوی دی.
همداشان خاغلی مایر په افغانستان کې د کورونا د ویریز د خپرېدو رئیسی پر دغه ناروغي د مړو شمیر اتش پیته تنه او خود د امی روغتیا وزارت وایان د کورونا د ویریز په ناروغي د روغتي کارکونکو د شمیر په اړه خبري وکړي او ویل چې په ټول افغانستان کې تر اوسه 283 تنه روغتي کارکونکو په دې ناروغي اخته شوی دی.
طبي کارکونکو، طبي پرسونل چې ډاکټر، معاون ډاکټر، نرس، قابله خدماتی پرسونل، تکنیشان دی لابراتوار در طول پا برکی نیسی 228 تن مصاب شویدی پا ویروس و دی دوی پیخی مثبت چه زیادتر پا هرات که شپک شپیتا کسا، قندهار که اته درش کسا، پا کندوز که دوویش کسا، پا کابل که اتلس کسا، پا بلخ که ولس کسا، بادغیس که نونس و همداس پا نور ولد که چه جدول با بیازد تا سر شریک کم.
دامی رخته وزارت د معلومات و نمخی د نورستان پا ولد که د کرونا د ویرس دیوی مثبت پیخی سپ روسا و دان عروغی د افغانستان ټول ولایتونو ته خبره شوې ده. په کابل کې د جمعې تر ورځې د کرونا د ویرس پر ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر 611 تنو ته ورسید. په هرات کې دغې ناروغۍ د ناروغانو شمیر 309 نوي او په کندهار کې 343 تنو ته رسېدلی دی. ډاکټر وحیدالله مایر ویل چې په افغانستان کې د کرونا ویرس حرکت لا په سعودي بڼه روان دی او دا ناروغي په دې هیواد کې لا د خپرېدو په حال کې ده.
پیک هغه حالت ته چې واقعیت په سرسامه شکل په شکل د تصاعدي ورځ په ورځ زیاتېږي تر یو نقطې رسي، بیا بعد یقه نه زیاتېږي. واقعیت په هماغه شکلی چې اصطلاح طبي فلاتن د کرف په یو شکل رواني، بیا ورو ورو واقعیت کمیږي، شفایاب زیاتېږي. یعنی هر ورځ چې زموږ مثبتې پیښې نسبت شفایاب ته کمې وي، موږ په ښه حالت کې روان یو. اما اوس ګورو چې 50 کسه شفایاب شوي او 143 مصاب شوي دي، 4 تنه متاسفانه چې په حق رسېدلي. یعنی اوس هم زموږ تصاعدي سیر ده. که چیرې لابراتواري امکانات موږ ورځ په ورځ زیاتوو، چې نور هم زیات شي، واقعیت به نور هم زیات شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو ځل بیا له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې پاتې شي او د خپلې روغتیا خیال وساتي. د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کرونا د ویرس د ناروغۍ د خپرېدو په اړه سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ترموپاتش دفتر سیګار په دغه هیواد کې روغتیایي سیستم وضعیت ته په کتنې د کرونا ناروغۍ په اړه د یو ناورین د پیښېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کرونا ویرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت د وخان په ښار کې خپور شو، چې اوس دا ناروغي د نړۍ 115 هیوادو ته خپره شوې ده. په امریکا کې د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د کرونا ویرس د جمعې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې د 2,303 تنو ژوند اخیستی او 3,201,961 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلق د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1200 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا هم د افغانستان د سیاسي حالات په باره کې مرکه. که څه هم امریکا او طالبانو د سولې توافق لاسلیک کړي او افغان حکومت او طالبانو د یو بل بندیان آزاد کړي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې جګړې په شدت سره روانې دي. په وروستیو مواردو کې طالبانو په هلمند او کندهار کې د افغان پوځ پر مرکزونو بریدونه کړي دي چې تلفات هم لري. د مشرانو جرګې د شکایت او ریدو د کمیسون مشر شاغلی زلمی زابلی زموج له همکار سمیع الله جلال زسره د دې پښتنې په جواب کې چې د قرارداد په لاسلیک سره سره ولې مشکل هوار سوی نه دی ویل.
جناب جلال زسره سلام علیکم، ډېر شکر د سوات څخه دی. اصلا د امریکا او د طالبانو په هغه توافق نامه کې چې د طالبانو د امریکا ترمنځ سوی دی، یو حقوقي خلا پکې موجوده ده. هغه په دې معنی چې اول خو امریکایانو د افغانستان د حکومت د موافقې پرته د افغانستان د حکومت د ملت نمایندګي پکې کړې ده. دوم خلای دغه ده چې امریکایانو په دغه توافق کې د طالبان سره داسې ماده نه ده ذکر کړې که چیرې د هر طرف یا امریکا د طالبانو طرف یا د افغانستان د دولت طرف په بین افغانی خبرو کې یا دغه توافق په عملي کولو کې پاتې راسي کم دریم قوت دی چې هغه طرف باید متوجه کی کاغه طالبان دي که افغان دولت دی ځکه اوس افغان حکومت هغه 15000 نه پاتې په توافق کې هغه نقل خوشي خپل منازعات لرل چې موږ سره مشوره نه ده سوی په دې مورد کې خلیزات مو فوکړي نه موږ توافق نه کوو په دې کې په د دې په مقابل کې طالبان خپل خشونت او عملو ته د توافق خلاف ډېر زور کړی.
یو شمیر په دې باور دی زابلی صاحب چې په افغانستان کې سول راتلونکې ده، اما د دیموکراسۍ په قیمت. ستاسې په نظر او همدارنګه د مشرانو جرګې په نظر دغه قیمت د منلو وړ دی که نه چې د سولې په بدل کې ورکړل شي؟
د افغانستان خلق چې د مشرانو جرګې یو ډېر کوچنی جز دی ټول سوله غواړي، ولې دا چې د دیموکراسۍ په قیمت باندې سوله موږ ته راځي، موږ د ملت د نماینده په صفت دا وایو چې دیموکراسۍ په هغه مفهوم چې د غربیانو د یو نظام په شکل منلې ده په هغه کې باید داسې یو اصول هم شته چې هغه زموږ د افغاني فرهنګ سره هم په تضاد کې ده او مهمه دا ده چې بعضي احکام یې بعضي اصول یې زموږ د اسلامي احکامو سره په تضاد کې ده. موږ هغه دیموکراسۍ نه غواړو لکه ګانسي اوس په خپل وطنو کې د نظام په شکل پیاده کړی ده. موږ د دیموکراسۍ اصول تر هغه سره ده پورې منو چې نه د اسلام سره په ټکر کې، نه د افغاني فیلي او فرهنګ سره په ټکر کې. که چیرې داسې دیموکراسۍ موږ ته راځي چې هغه نه اوس د تاریخ اوس مخته کې نه د افغانستان خلک منلی سي، نه د اسلام د اصولو سره برابر دي، هغه اصول یې موږ ته قابل د قبول نه دي، همدغه علت دی چې اوس د ملت له خوا څخه د دیموکراسۍ د نظام پر ضد باندې خلک راپورته شوي دي تر ډېره حده پورې. کچیری هغه دیموکراسي موږ سره غربي مملي کومني چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه او د افغاني او فرهنګ سره په ټکر کې نه هغه موږ منلای شو.
ښاغلی زابلی، د ټاکنو کمیسون جمهور رئیس غني بیا په ټاکنو کې بریالی اعلان کړ، نړیوالې ټولنې هم ملاتړ کړی، اما عبدالله نه مني، وایي چې نتیجه د تقلب په اساس ولاړه ده. دغه جنجال ستاسې په نظر څنګه هواریدلی شي؟
جناب جلال صاحب، د افغانستان خلکو ته تیر انتخابات په مجموع کې د قبول وړ نه دي، نه د رئیس جمهور د ټیم شفاف انتخابات کړی دي، نه د لکسب عبدالله او نه هغه نورو ورونو چې اشتراک وش کړی دی. په مجموع کې د ملت جواب هم دغه و چې تر 2 میلیونه کم افغانانو په کښې برخه واخیسته. اوس د حل لاره دغه ده چې فعلي جمهور رئیس یوازې د لکسب عبدالله په شمولیت په نظام کې دته برخه ورکړي، یا لکسب عبدالله باید غوښتنې لري چې باید صدارتي نظام راسي، د انتخاباتو نتیجه لغوه اعلان سي. دا د ملت لپاره بدونه دي چې د عبدالله لپاره د عبدالله د ډلې ټپل لپاره د چوکۍ زمینه مساعدي د افغانستان د خلکو لپاره د قبول وړ نه ده. د حل لاره دغه ده چې فعلي جناب رئیس جمهور ټوله هغه سیاسي اړخونه چې د افغانستان د خلکو لپاره د قبول وړ دي پاکې څیرې دي. دا مهم نه ده چې په انتخاباتو کې د یو لس نفر په شمول باندې د یو ټیم په شکل باندې انتخاب ځان شامل کړي، موږ هغه وایو، موږ هغه نه وایو. موږ وایو د افغان شمول حکومت دولت جوړېږي په هغه کې دي ټول پاک افغانان که په هره رشته کې دي د خپلې رشتې مطابق د خپل تحصیلاتو د خپل نیک نوم چې لري په کومه ساحه کې هغه شخصیتونه دي راټول کړي په خپل نظام کې دي د نظام پایو باندې تقویه کړي پاک افغانان دي راولي، هغه که د افغانستان په داخل کې دي یا د افغانستان بیرون کې دوی اوس اوسېږي هغه دي ټول راټول کړي په د نظام کې دي برخه ورکړي.
کرونا وایروس افغانستان ته ستاسې په نظر څومره لوی خطر دی، او که د خلکو او حکومت لخوا جدي اقدامات ونه شي راتلونکی به څه ډول وي؟
جناب جلال صاحب، متاسفانه چې د رئیس جمهور له خوا څخه د وید عمر په نامه څوک د کرونا پر ضد د مبارزې د یو کمیټې په لاس کې راغلی و چې حتی د وزارت استحکامې یا د روغتیا د وزارت د مشورې هم په اوله کې ونه منلی سي. وزارت استحکامې ورته وویل چې موږ د عراق باید مکمل قرنټین کړو، ځکه چې د ورځې تقریبا د 10 څخه تر 15 زره هغه افغاني ورونه او خویندې چې د ایران څخه راتلل هغو کې د کرونا مثبت پیښې ډېرې وې. هغه باید قرنټین سي، وایي چې افغانستان ته لکه نن سي په بد حالت کې قرار لري، د هغه تر یو ځایه پورې جلوګیري یا مخنیوی کېدلی شوی. ولې وید عمر یو نه ډاکټر و نه تجربه درلودله، دا مشوره ونه منله. اوس بعد دې چې په افغانستان کې دا بحران ډېر سو د استعفا کړې ده. په مجموع کې د وزارت سیاتامې کلینی د افغانستان د طبي کشر ته او د افغانستان ملت ته قابل د قبول نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغان حکومت په پام کې لري چې د اړو کسانو لپاره د کور جوړولو پروګرام بیرته لسره پیل کړي. د افغانستان د شهر جوړولو او ځبکو وزارت وایي ټاکل سوی چې دغه پروګرام د څلورو کلونو لپاره په څلور دیش ولایتونو کې عملي سي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي د جمهوریت ریاست د هدایت لمخې په څلورو کلونو کې به 200 زره کورونه او اپارتمانونه په څلور دیش ولایتونو کې د اړمنو کسانو لپاره جوړ کړي. دا دغه وزارت د مطبوعاتو رئیس حشمت الله ناصری امریکا غږ ته وویل د کور جوړولو څلور کلن ستراتیژیک پلان جوړ شوی او د ټولنیزو او اقتصادي اړخونو سربیره د افغانانو مالی وضعیت ته په پاملرنې د کورونو مختلفو موډلونو ته پکې ځای ورکړل شوی دی. د ښاغلي ناصری پر وینا دا پلان له ارګ سره شریک شوی او د جمهور رئیس له تاییدي وروسته به د استوګنځایونو د جوړولو عملي کارونه پیل شي.
د دې طرح یو عمده توپیر د نورو پروګرامونو سره دا دی چې پخوا د مسکن د چارو جوړول یوازې په کابل باندې متمرکز و، که ښارګوټي و یا د کورونو جوړول و، زیاتره برخه په کابل کې دا کارونه ترسره کېدل. د دې طرح په اساس باندې نه یوازې کابل کې بلکې د هیواد په درې تر نورو ولایتونو کې به هم د مسکن د جوړونې چارې پیل سي، او موږ هڅه کوو تر څو د هیوادوالو اړتیا مسکن ته د ولایتو په کچه باندې موږ دوته رسیدګي وکړو او دغه نیازمندي موږ معرفو.
د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د مطبوعاتو رئیس زیاته کړه چې دغه وزارت لخوا په ټول افغانستان کې 15 میلیون جریبه دولتي ځمکه سروې او ثبت شوې ده چې د دغه ځمکو یو برخه به د استوګنځایونو جوړولو ته ځانګړې شي. د ښاغلي ناصری پر وینا په 200 زره استوګنځایونو کې 100 زره حویلۍ او 100 زره نورې اپارتمانونه دي. عام افغانان د حکومت له دغې طرحې څخه په هرکلی ټینګار کوي چې حکومت باید اړمنو کسانو ته په دې پروسه کې لومړی توب ورکړي.
د چلستون وسیدونکي دا خو ډیر کار در شي د شرکونه جوړ کی خو مطلب دا شاید شي داسې نشي لکه دا پخوا چې جوړول ار باندې والا وکیل صاحب او پارلمان والای اغه ته پلاس ورک دا خو بیا جوړولم به تاویز به معنا یو شای شو چې خداس یو چاته ورسیږي چې مستحقی
نمانم نثار احمد رسول جانه وس اول زخ پله د شخص زخ پله د نه کور لرم نه خنه به دغه تورور جانه کرای ور کوم د میچ پاک زره ماش می دل زره ټول ور جانه دغه تورور هغه خلک ستاسو ور جانه یو کور لري ور جانه حکم سي هغه کړي نمانه مخ دغه ور استل ور جانه ځان ته نمبر مخسیار شیخ سیمر دغه شپ جای پات.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وای چې په خوانی حکومت د 1 میلیون استوګنځایونو د جوړولو ژمنه کړې و خو له دې ډلې په لږ شمیر کورونه جوړ کړي دي. د دغه بنسټ یو سیړونکي ناصر تیموري امریکا غږ ته وویل چې اوسنی حکومت هم د 200 زره استوګنځایونو د جوړولو لپاره دوامداره سیاسي اراده، اداري توان او مالی امکانات نه لري.
در زمینه توزیع
اړمنو کسانو ته د ځمکو او استوګنځایونو د ویشلو په برخه کې د افغانستان حکومت ښه تجربه پر ځای نه ده پریښي. موږ په زیاتو مواردو کې لیدلې چې د استوګنځایونه او ځمکې سره لدې چې اړمنو کسانو ته هم ورکړل شوي، خو مهمې برخې او هغه برخې چې لوړې بیې درلودې له فساد څخه د ډکو پروسو له لارې غیر مستحقه کسانو ته رسیدلې دي. د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ د دغه سیړونکو په باور افغان حکومت تر اوسه داسې نظارتي ظرفیتونه ندی رامنځته کړي چې د ځمکو او کورونو د ویشلو په برخه کې عدالت او شفافیت تامین کړي تر څو د اړمنو کسانو حقونه تر پښو لاندې نشي. د شفافیت د سر بنسټ د استوګنځایونو او ځمکو د ویشلو په پروسه کې د شفافیت راوستلو او د عدالت د تامینولو لپاره په دغه پروسه کې د خلکو او مدني ټولنې د ګډون لپاره د زمینی پر برابرولو ټینګار وکړ او د غراز له حکومت څخه وغوښتل چې د شفافیت لپاره د ټولو هغو کسانو لیست خپور کړي چې تر اوسه ورته کورونه او ځمکې ورکړل شوي دي.
زبل الخان د ایران د ترن ته ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د نګرهار
علي محمد د زابل خبرې کوم
ثواني خبرې کوم چې د غریدې ولې سوالې نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو من مت د ویني د څلونه وړاندې کوم.
کتا اوس هم غواړی د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0900100.
هلو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د فدرال حکومت لخوا د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف لګیدلې وزسوي اجتماعي واټن چې د تیری پنځشنبه په ورځ پای ته ورسید تمدید نکړ. هغه هیله څرګنده کړه چې ایالتونه به په تدریج سره خپل اقتصاد پرانیزي، خو یو شمیر صحي کارپوهان تر اوسه هم د احتمالي عواقبو په اړه اندېښنه لري. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
په جورجیا ایالت کې یو شمیر رستورانتونه چې کابو یو میاشت د کورونا وایروس له کبله تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي. د برین مانکوس په نوم د یو رستورانت مالک وایي:
موږ د هغو لارښوونو د تطبیق لپاره چې د والی او جمهور رئیس لخوا وضع شوي جدي هڅې کوو.
ولسمشر ټرمپ د فدرال حکومت لخوا د ټولنیز واټن موده ونه غځوله چې پنځشنبه په ورځ پای ته ورسېده. هغه خوشبین ده چې ایالتونه په خپله محدودیتونه لرې کړي او اقتصاد بیرته په پښو ودرېږي. ولسمشر ټرمپ وایي:
زه فکر کوم چې تاسو به اقتصاد بیرته ډیر ښه وګورئ. زه باور لرم چې ډیر به پیاوړی وي.
د امریکا د کارګرو اداره وایي چې د مارچ میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه نږدې 13 میلیونه امریکایانو د بیکاری درخواست کړې ده. بل خوا د امریکا د مرکزی بانک رئیس جیروم پاول بل نظر لري:
روان روغتیایي کړکېچ به په اقتصادي فعالیتونو ډېر اغېز وکړي. په نږدې راتلونکي کې پر کارونه او انفلاسیون او همدارنګه په منځنۍ دوره کې به د اقتصاد پر راتلونکي ژور تاثیر وکړي.
سپین ماڼۍ د اپریل په نیمایي کې لارښوونه وکړه چې ایالتونه د خپل اقتصادي برخې بیرته پرانیزي. ولسمشر ټرمپ وایي چې له خصوصي سکتور سره د کورونا وایروس لپاره واکسین پیدا کولو کار ته سرعت ورکړی دی. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، ورجینیا.
راپورټونه ته دوام ورکوه. په استرالیا کې د کورونا وایروس له امله د اجتماعي واټن قیودات مخ په کمیدو دي، ځکه په هغه هیواد کې د کورونا وایروس پیښه د راکمېدو په حال کې دي. کورونا وایروس په ټول استرالیا کې درو نیوي کسان وژلي دي او شپږ زره اووه سوه دو پنځوس ناڅرګندې قضیې حالت لري. اوس خلک کولی سي په استرالیا کې کبان ونیسي او میلو ته راووزي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
په ټوله استرالیا کې د کووېډ 19 بندیزونه اوس توپیر لري. د هغه هیواد په شمالي برخو کې محدودیتونه ډیر کم شوي دي. د سیمې له درې اونیو راهیسې د کورونا وایروس کومه نوې پیښه نه ده ثبت کړې. د دې سیمې اوسیدونکي به له دې وروسته د بیړني فعالیتونو لپاره تر لسو کسانو پورې محدودیت ونه لري. د میلو لپاره خلک اجازه لري چې ولاړ شي او په ودونو کې د میلمنو یا په جنازو کې د ګډون لپاره هیڅ محدودیت شتون نه لري. د لوبي ډګرونه به په څو اونیو کې د لومړي ځل لپاره خلاص شي. مقررات په کوینزلند ایالت کې هم کم شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ته به اجازه ورکړل شي چې له خپل کورونو څخه 50 کیلومتره د سفر، کښتۍ چلونې او د موټر سایکلونو لپاره د خپل کورنۍ د غړو یا یوازې یو بل کس سره د سفر اجازه لري. د غیر ضروري شیانو لپاره لکه د جامو او بوټانو د اخیستلو اجازه هم شته، خو د فزیکي فاصلو لارښوونې په خپل ځای پاتې دي. د کوینزلند مشره انستشیا پلاس شوی:
This weekend is also really crucial, so I really hope that everyone
کې څو ورځې ډېرې مهمې دي. نو زه واقعا هیله لرم چې هر څوک په مسؤلانه ډول عمل وکړي. هغه دا چې دوی په کور کې د پاتې کېدو محدودیتونو د لرې کولو څخه خوند اخلي. دوی کولی سي بهر ته اوس ولاړ سي او د خپلې کورنۍ او ملګرو سره وګوري. دوی کولی سي د میلو لپاره ولاړ سي، ملي پارکونو ته ولاړ سي. که تاسو د تفریحي فعالیتونه کوئ، نو دا به ستاسو د کور په 50 کیلومتر کې وي او دا به د کوینزلینډ د خلکو لپاره عالي فرصت وي چې واقعا بهر ووزي او د تازه هوا څخه خوند واخلي.
نیو ساوت ویلز د استرالیا تر ټولو نفوس لرونکی ایالت دی چې د استرالیا د نورو حوزو په پرتله د کووېډ 19 ډیرو پیښو سره مخ شوی. دلته هم محدودیتونه یو څه نرم شوي دي. د سیمې کې اوس د نوي مقرراتو پر بنسټ خلک اجازه لري چې په خپلو کورونو کې د ملګرو سره تګ را تګ وکړي. فدرالي حکومت وایي چې د ماشومانو د سپورت او ساتري لوبې په شمول د ملي کووېډ 19 محدودیتونو نرمولو په اړه پریکړه به د جمعې په ورځ د می په اتمه وشي. ګالیا رنا نورستاني، د امریکا غږ آشنا رادیو، ورجینیا.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.